السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن پنځشنبه ده د 1402 کال د مرغومی جدید 14 د 2023 کال د جنوري 4 پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یو نامه پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیژې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشر کاترین اریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغسې چې 2023 کال رسېدلی، د سره صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړي. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړې. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بللي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک، د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوي. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریف پټک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمونه ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپله دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پاتک په کورنۍ کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنۍ کرکټ کې ډېر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالستیک میزایلو د غراز دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د دوه خبرونو تفصیل هلته لوستلی شئ. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په ایران کې پرون په دوو چاودنو کې په کرمان کې لسګونه کسان مړه شوي. د ایران د روغتیا وزیر په دې اړه ویلي
95 شهید داریم و 211 مصدوم، البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
په ایران کې دغه غبرګې چاودنې او په ټوله کې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات به په افغانستان او په سیمه باندې څه تاثیر ولري؟ د دفاع وزارت له پخواني سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه شوې.
په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله، د ایران په سیاست کې القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلود، دا په خپل یو نوې تهدید ایران لپاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. 2023 کال به هم د افغانانو لپاره ننګونو ډک کال وي. بېوزلي خلک وایي مرستې که کېږي هم اکثر دوی ته نه رسیږي.
کوم شی راځي، یا د ماجورو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، کنت خپل حق نه دی رسېدلی.
په نورستان کې د مخابراتي شبکو د ستونزو په ارتباط راپور لرو.
څلور ساعته پیاده روی مې کړی دی، یو ځای ته راغلی یم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي. زمونږ په مجموعاً ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډېر زیات دی، ټلیفون دلته کار نه کوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان اړوند مسایل به وروسته در واورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 15 نوي کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بېلابېلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غني په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلې او دای د بشر ضد جنایت بللې. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دغو غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشیني ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبری آژانسونو کې په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یوه تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخته غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو تر څنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښې عاملان به وپېژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي تېره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي، خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرني سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون ښیي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی، خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرینا خبری آژانس وایي لومړۍ چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی، شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 45 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یوه مشر صالح ال عروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال عروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یوه مشر صالح ار عروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 16 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو له شنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د مشر سلیمانی خاص رول درلوده او بلخاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې د القدس رول ډیر زیات مهم و. دا په خپله یو نوې تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کومه پیښه چې په لبنان کې پرون وشوله، اسرائیل او د حماس یو لوړ پوړی چارواکی مړ کړ، نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځني ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخه شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس د لترمنز په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسمن د ایران د دخالت په باب څه نه دی ویل سوی. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکېچ تراکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورنکی کنه، خو ایران همدارنګ په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکېچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي. او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې کتر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي. اما بیا د امریکا خپله رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنې د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبه لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښې د افغانستان پر وضعیت ستاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیخی نو دا افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او که چېرې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د غبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنېدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشري مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړي دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشري وضعیت کړکیچن وو، خو له وی خو سخت ژمی روان دي. بل لوري ته بشري بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لک کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سرد ژمی ته لږ چمتووالی درلود. په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې. افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت. هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي ویجاړ کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیل مرستو رسولو په حال کې دی. خدا کورنی اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرم ده، دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون 40 ټنه بشري مرستې لیږدولې دي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د 2024 نه د کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خوړه ونه لري. د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله.
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تل ژوند کوي دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي، او افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د کارایله وجه زوريږي.
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه اخیستی ازادي رادیو ته ویلي د بیوزلو په نامه راغلي بشري مرستې د د پوینا اړو کسانو ته رسیږي.
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، کین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
د طالبانو حکومت وی په وروستیو اونیو کې د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800,000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو په وروستیو کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې سوې او ویل سوي افغانستان ته د دغه شمېر کسانو ډلې ستنېدل شایي بشري بحران لا سخت کړي. دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډول سوي وو، په اصل کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بېکارۍ سره مخامخ دي.
لخبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم ورزو نورستان ته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لا هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له حاله بې خبر وي. ځایي اوسیدونکي وایي کله چې کوم اړین کار ورته پیدا شي یا چاته کوم خبر ورکوي او یا هم چیرې اسناد لیکي نو په ساعتونو په پښو مزل کوي څو د ټلیفون او انټرنیټ ساحې ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس یې هم د ولایت اوږدې درې او لرې پرتې سیمې له تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو ساعتونو په پښو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخلیږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیاوو د نشتون په وجه اوس هم په اونیو او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال بې خبره وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې دي، یو ځای ته راغلی یم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي. زمونږ په مجموع ستونزه په ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کړو، نو دا عمده ستونزه ده.
ته هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلی شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولی شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلی شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیز نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي. زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټه د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام، دواب، منډول، سربیره، د وایګل، واما، حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي چمتو او له اوسنیو ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا دو نیم کالو کې یې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د ټلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولي، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د ټلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډون فعال شوی دی لله الحمد. موږ پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا شپاړس اډون پورې سوالۍ باندې نصبو چې باقي کې به مکالمات هم وي، باقي کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او دوه اډون په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نصبېږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اطمینان ورکو چې نورستان هغه ساحات چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مټ به ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
ور بشو غزنی ته. په غزنی کې د برېښنا په ارتباط باندې رپورټ لرو. په غزنی کې څه باندې 1200 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې دي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دغه پروژه باندې څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې څه برخه پیسې د سیمې خلکو او څه برخه برېښنا ریاست ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نواب آباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونو افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلي په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ټرانسفرونو په نصبولو سره 1460 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ټرانسفرمرونه فعاله سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ټرانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
د غزنی برېښنا ریاست د مسؤلینو په وینا هم دا اوس د غزنی ښار په نواب آباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسېدلې او د 4 نورو ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسېږي. په ورته وخت کې د نواب آباد سیمې خلک د برېښنا په رسولو خوشي څرګندوي او وایي پخوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو، جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه، خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه، خیاطۍ، قرطاسیې، کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یادې برېښنا له نښلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ورزو خوسته په خوست کې د خصوصي لیسو زده کوونکي، ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته کوي. په خوست کې په وروستیو کلو کې د خصوصي ښوونځیو شمیر په ډېرېدو دی، اوس مهال شمیر 131 ته رسېدلی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې د لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګیو فارغان وایي کچېری د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکړل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او همداشان پوهنتون کې انشاءالله ښه راستړلنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېری د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړیزو توکو په برابرولو او د ظرفیت وړونی په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي عامر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جمله څخه یو د تجارت او صنایعو جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی واستونزه ده. دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، موږ ته مالیات به زیات دي، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د یمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي خوریز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 تنه خزینه ښوونکي دي.